سيديو
سسمي عباس مننه پوره اته بچي شوي د ازادي رډيو د یو سات خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 نیمه په ټوله افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لاله یې په ازادي رډيو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونه کې په ټوکیو کې د افغانستان په ارتباط د وی نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو دا به هم ووري چې د هند په انتخاباتو کې ګټونکې ډله بي جي پي له افغانستان سره څنګه اړیکې غواړي. خو سمدستي خبرونه لرو. صفي الله ستانکزای اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی ده. کورونای چارو وزارت وی پولیس او امنیتی ځواکونه سره لنن یعنی شنبه لورځ څخه د انتخاباتو لخپلو کمیسیون سره د امنیتی تدابیرو په مقصد همغږي کیږي. د تاجکستان یو ډیپلوماټ د جمعې پورز د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د نپیژندل شوی وسلوالو په حمله کې ټپي شو. او په هند کې د ملت پالو هندوانو د ګوند مشر نریندرا مودي چې د هیواد راتلونکي صدر اعظم به وي په انتخاباتو کې لزیات رای ګټل ورسته ویل د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره به کار وکړي. د افغانستان خبرونه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی پولیس او امنیتی ځواکونه سر لنن یعنی له شنبه ورځ څخه د انتخاباتو لخپلو کمیسیون سره د امنیتی تدابیرو په مقصد همغږي کیږي. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رډیو ته ویل د وزارت په تیر وخت کې هم د انتخاباتو خپلو کمیسیون سره پروګرامونه عملی کړي وو. دا ځل هم چې دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لیست ورسیږي امنیتی ځواکونه باور باندې کار وکړي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون د پنځمې پرز د جمهوریت ریاست د ابتدا د انتخاباتو ورستي نتایج اعلان کړي او هیڅ کاندید له 500 ته رای ترلاسه نکړی شوې. په دې توګه انتخابات د دوو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمد زی ترمنځ دوهم دور تزي. د انتخابات خپلو کمیسیون د جوازات لیروشتمه درای ورکولو ورځ اعلان کړی ده. د تاجکستان یو ډیپلوماټ د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د ناپیژندل شوی وسلوالو په حمله کې ټپي شو. د کندوز ولایت د پولیسو مامور سید سرور حسینی د جرمني خبری اژانس ټي پی آی ته ویلي وسلوالو په بدخشان ولایت کې د تاجکستان د قونسل محبوب پر موټر ډز وکړ او نوموړی ټپي کړ. حسینی وایي د تاجکستان دغه ډیپلوماټ له بدخشان نه کندوز ته سفر کاوه چې د لارې په اوږدو کې ورباندې حمله وشوه. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کابل کې د تاجکستان سفارت او دغه راز طالبانو هم د پیښې په اړه ندی ویلی. او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د آسیا او قفقاز لپاره د ناتو د عمومي منشي له خاص استازي جیمس اپاتاروی سره د افغانستان په شمول د سیمه ایزو مسالو په اړه خبري وکړي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل په غونډه کې د ناتو او تاشکند ترمنځ د بیلابیلو برخو د شراکت د پروګرام د عملي کولو د چوکاټ پر اساس په دوه اړخیزو اړیکو بحث شو. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت وی اپاتاروی په مرکزی آسیا کې په رسمي ډول د ناتو د دفتر پرانیستلو په مقصد تاشکند ته سفر کړی دی. د ازبکستان او ناتو ترمنځ اړیکې د 1991 میلادي کال دسمبر میاشت کې ټینګ شوې او ناتو د 2003 میلادي کال جون میاشت کې د خپلو مامورینو لپاره په ازبکستان کې دفتر پرانیسته. د سیمې او نړۍ خبرونه. په هند کې د ملت پالو هندوانو د ګوند مشر نریندرا مودي چې د دې هیواد راتلونکی صدر اعظم به وي په انتخاباتو کې له زیاتو رایو ګټلو وروسته وویل د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره به کار وکړي. د جمعې پر ورځ هند د هند شپږونیو عمومي انتخاباتو ابتدایي نتیجو وښودله چې بهاراتیا جنتا ګوند بي جي پي په تیرو درشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د یو ګوند اکثریت وګاټه. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندي او د هغې زوی راول په انتخاباتو کې دغې سختې ماتې پړه په خپل ځان ومنله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف مودی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورته وویله. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه په ډیرې بخښنې سره د یو بل خبر له مخې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د درې ورځو خبرې له کوم پرمختګ پرته د جمعې پر ورځ پای ته ورسېدې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د اټومي مذاکرو ستر مرکچي عباس عراقچي وویل د یو وروستي تړون د مسودې د پیل لپاره مخالفتونه ډیر ستر وو. عراقچي دغه راز وویل خبرې به دوام وکړي او هیله مند دي چې د جولای 6 نیټې تر ضرب لاجل پورې به یو معامله رامنځته شي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل نورې رښتینولۍ ته اړتیا ده او وخت محدود دی. د ویل خبرې په پراتلونکي میاشت کې په یوې نامعلومې نیټې له سره پیل شي. ایران د یوې موقتي معاملې پر اساس خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې ورباندې نړیوال بندیزونه یو څه کم شوي دي. تهران هڅه کوي چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي پروګرام یوه دایمي معامله وکړي. د کینیا چارواکي وایي د هیواد په مرکز نایروبي کې د جمعې د ورځې دوه بمی چاودنه کې لکتر لږ لاس کسان مړه او اویا زیات ټپیان شوي دي. چاودنه د خلکو د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ کې وشوه. د کینیا د مصیبتونو مؤسسه وایي لومړۍ چاودنه د ملي بسونو په یو تم ځای کې وشوه چې څو ثانیې وروسته بله چاودنه په ګیګو مابا مارکیټ کې رامنځته شوه. په کینیا کې د امریکا سفارت د جمعې په سهار خپلو اتباعو ته د تروریستي ګواښونو خبرداری ورکړی و. او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي هیڅوک له دې وروسته د روسیې له خوا د امنیت په ډاډ ورکولو باور نشي کولی. راسموسن د جمعې په ورځ په بخارست کې د رومانیا له جمهور رئیس تراین باسیسکو سره په ګډه خبري کانفرنس کې وویل روسیې په 1994 کال کې هغه مهال چې یوکراین د پخواني شوروي اتحاد اټومي وسلې لري کړي د دغه هیواد د ځمکني تمامیت ډاډ ورکړی و. د ناتو عمومي منشي دغه راز ویل کله چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه موږ د روسیې په امنیتي ډاډګیرنو باور نشو کولی. روسیې د پنجشنبې په ورځ ویلي غواړي د مالدووا چې له رومانیا سره او یوکراین سره ګډې پولې لري امنیت تضمین کړي. راسموسن په ناتو کې د رومانیا د غړیتوب د لسمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون په مقصد بخارست تللی و. د ناتو عمومي منشي وویل رومانیا یوازې نه پاتې کیږي او زیاته کړه چې بخارست په افغانستان کې فوقالعاده ونډه اخیستې ده. دا د سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په جاپان کې په یو نړیوال کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2014 کال وروسته د نړیوالو د مرستو پر دوام ټینګار وشو. بیا د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون له مشر سره د دوهم پړاو انتخاباتو په اړه غږېدلې یو.
زموږه امنیتي قواوې په ډېر او ښه مانګي کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عوامو ته خپل آمادګي لري او په دې مورد کې انشاءالله د څه تشویش ځای منځل کېږي.
د هند انتخابات اپوزیسون ګوند ګټلې. د افغانستان سره به د هند د نوي حکومت اړیکې څرنګه وي؟ د بی جی پی لویان د سره شخیدلې یو چې وایي له افغانستان سره زموږ اړیکې پخوانی دي.
With Afghanistan, it is one of those very ancient relationships we've always
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د انتخاباتو مسله چیرلې. په یو تفصیلی مطلب کې به واوري چې کرکټ لوبو د افغانانو پر کورنی ژوند اغیز کړی.
په تیر وختونو کې د کرکټ سره شایي سشنایي نظر لودله، خو نن چې د کرکټ لوبې په ټول کور کې داسې یو ډول شور ماشور چې نن په افغانستان د پلانکي هیواد سره لوبه کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې له افغان ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته مرستو ته دوام ورکړي. دغه ډلې په توکیو کې د وی غونډې پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کوي. دا غونډه د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي مایکل کاخ په مشرۍ چې په خپل د تماس ډلې مشي هم کوي پرون په توکیو کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی په دې غونډه کې چې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې وه د افغانستان د پلاوي مشي کوله. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوي د توکیو په غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو دوهمې مرحله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د فعالیتونو او د واک د سولیز انتقال په اړه معلومات وړاندې کړل. سراج الحق سراج زیاته کړه چې په دې غونډه کې د هغو هیوادو د مرستو پر ژمنو خبرې وشوې چې مخکې له افغانستان سره کړې وې او تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام پر مسلې هم خبرې وشوې. سراج بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې او د بشري حقونو د پرمختګ په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو په ارتباط د افغان حکومت د هڅو ستاینه وکړه او له افغانستان سره د خپلو مرستو پر کولو ټینګار وکړ. د تماس نړیوالې ډلې د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ وکړ او کوم ژمنې چې مخکې کړې وې چې تر 2014 کال وروسته به مرستې کوي د هغو حمایت یې وکړ. د تماس نړیواله ډله یو سیاسي ډله ده چې د جرمني په نوښت جوړه شوې ده او ویل شوي دي چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدل دي. په دې ډله کې د نږدې 500 هیوادو او نړیوالو ادارو استازي شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان امنیتي ادارې د انتخاباتو له خپلواک میسون سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهمې مرحلې د ترسره کولو پر لارو چارو خبرې وکړي. ټاکل شوی دی چې انتخابات د جوزا په 24مه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ سرسره شي. د دغو انتخاباتو د امنیت په ارتباط د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون له مشر جنرال محمد سالم احساس سره فرشتې جلالزی مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې جنرال احساس هغې ستونزې ته اشاره وکړه چې وسله وال ځواکونه یې د اوس لپاره لري.
فقط صرف سوال د موادو زمانگیر ده او هغه په اساس د پلان باندې کیږي او مخکې هم موږ د موادو رسولي دي، اوس به هم د مواد انشاءالله په سالمه توګه باندې موږ هلته رسوو. خو دا چې زمانگیر ده په اساس د پلان باندې بعض ولسوالۍ ته په هوایي او بعض ولسوالۍ ته زمینی موږ خپل عام و تام آمادګي لرو. ټول امنیتي قواوې په یو ډېره ښه همهانګي کې، البته کمیشن محترم د مستقل انتخاباتو تر مشرۍ لاندې ټول توانمندي به په خاص باندې ولګوو چې موږ په خاطر انتخاباتو یو ښه امنیت لرو او زموږ خلک په میړانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې دوی په دا دور کې هم په پراخه اندازه باندې ګډون وکړي او خپل قانوني حق استعمال کړي.
د حواله تودیدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب وي، تاسو د دغه ځانګړي مسلې په ارتباط څه پلان لري؟
د افغانستان د خلکو دښمنانو په هغه ډول بشپړسم د عمل کې ډېر زیات کوشش وکړه، هڅه وکړه او خپل شوم اعمال چې چیرته توانو یا توان ورسېد هغه اجرا کړل، خو کوم لاسته راوړل نه درلوده. نو زه ان شاء الله په دې باندې متفقین یم چې زموږ امنیتي قواوې په دې ډول ښه همغږي کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عام تام خپل آمادګي لري او په دې موضوع کې ان شاء الله د سې تشویش ځای ملګر کیږي.
خلک به څنګه ډاډه سي چې واقعا امنیت به سم وي؟
په دې کې جای شک نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان خپل به آخري هڅه وکړي دا موضوع به وي. خو زه تاسو ته اطمینان باندې وایم چې د افغانستان مسلح قواوې دوی ته به په ډېر صحیح معنا باندې به ځواب ورکړي. په دا څو ورځو کې چې دوی بعضې تحرکات په بعضې ولایاتو یا سرحدي ولسوالیو کې لري، ډېر غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکول شوي دي او دښمن ډېر سخت تلفات لري او امید الله تعالی رو چې د خلکو په کومک همکاري باندې موږ وکړی شو چې د خپل د خلکو په خدمت کې اوسو.
خلک د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره په مشخص ډول کوم کارونه کوي؟
څنګه چې دنیا ته وښودله په شپاړسم د عمل په انتخاباتو کې په ډېر شهامت او په ډېر جرأت او په ډېر مردانګي باندې دوی پراخه برخه واخیستله. ارزو لرو چې ان شاء الله هماسې پراخه برخه به ټول خلک واخلي او فقط د خلکو همکاري د خلکو حمایت امنیتي قواو سره زموږ په روزمره امورات کې سلف سره مثبت تاثیرات لري او تر نن ورځې پورې چې دا کوم امنیت ده دا د خلکو له برکته ده چې خلکو کومک همکاري کړی ده. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې د خلکو همکاري او کومک له خپل امنیتي قواو سره وي انشاءالله رحمان چې امنیتي قواو به په خپلو امورات کې سلف سره کې موافق وي.
د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر جنرال سالم احساس څرګندونه مو واوریده چې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د جوزا په 24مه به د انتخاباتو امنیت وساتي. جنرال احساس په ورته وخت کې پر افغانانو ژغ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د انتخاباتو مخې ته سخت ګواښ جګړه نه ده درغلې دي. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
آشنا رادیو د ما شام لوو د سهار ترو بجو پوری خبرونه لري او بیا ازادي رادیو د سهار لوو د ما شام ترو بجو پوری تاسو په منځني صفه دوله شپژنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو همدارس د انټرنیټ لاري تاسو اوریدل شي او کچرته تاسو کوم اعتراض لري او یا زموږ لپاره وړاندې زونه لري تاسو کولی شئ چې د فیسبوک تلاري لمر سره ارتباط ونیسي.
لدی ورسته د ازادي رادیو خبريالان ولسوالیو او لری پروتوکلیو ته ځي. چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
البته ل خپل دو خبري اعلان سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه کړې ده. د بلخ ولایت تورزو د بلخ ولایت په چهار بولک ولسوالۍ کې د سیل زپلو سره مرسته نه ده شوې. د سیمه خلکو ازادي رادیو ته خپل شکایت کړی دی. مجيب الرحمن حبيب زای له بلخه په ټلیفون را سره دی. حبيب زای صاحب، د چهار بولک د سیل زپلو سنځي څه شې دي؟
څنګه چې معلومه ده، د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر وځپل شول او د دې تر څنګ په سلهاو مواشي تلف شوي او سلګونه جریبه زراعتي سیمکه ورته تاثیر ورسېده. خود چاربولک په ولسوالۍ کې شاوخوا 250 کورونه له منځه یوړل او د دې ولسوالۍ خلک وایي چې تر دمه یې هیڅ ډول مشکل ته رسیدګي نه ده شوې او ستونزې لا هم پرځای پاتې دي.
بله، مهرباني.
او دوی وایي چې بلخصوص د بلخ ولایت دولتي چارواکو ورته هیڅ پاملرنه نه ده درلودې. کوم اړین مرسته چې دوی ضرورت لري لکه سرپناه ده چې تقریبا 250 کورونه مکمل په بشپړ ډول له منځه تللي، خو تر دمه دوی لا هم د بې سرپناهۍ په حالت کې په سر وړي او هیڅ ډول مرستې نه دي ورته ترسره شوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو څرنګه چې موږ ورسره خبرې درلودې، له نږدې څخه ورغلو، دوی ویل چې عمده ستونزه بله د څښاک اوبو نه شتون دی چې د دې سبب شوي چې مختلفې ناروغۍ په سیمه کې زیاتې شي او ورته صحیح امکانات هم نه دي برابر شوي. په کلینیک کې نه مجهز ډاکتران شتون لري او که شتون هم لري ورته درمل په وړیا توګه نه ویشل کېږي. بلکې د بلخ ولایت دولتي چارواکي ورسره دوه ګونی چلند ترسره کوي.
همدغه دوه ګونی چلند چې تاسو وویل، څرنګه په نورو سیمو کې د بلخ چارواکو مرستې کړې دي؟
دقیقا شیبا صاحب، په 15 سالی کې سلاونه راووتل او خلک وځپل. لکه د بلخ ولایت خلومول سالی و شولګره ول سالی و او ځینې نور ول سالی چې مستقیما د خلومول سالی د دولتي چارواکو د دیوالي په سطح لاره سفر وکړ او مرسته ورته ترسره شوه. خود چارګولک ول سالی سیمې خلک وایي چې ورته هیڅ ډول کومکونه ترسره شوي او لای هم ستونزې پردای پاتې دي.
دوی د ولسی جرګې له وکیلانو سره ارتباط نه دی نیولی چې موضوع له مرکز سره یاد کړي.
دوی ویل چې په حسه کې دی او ځینې خبرې هم سره کړې دي، خو لا هم ستونزې پرځای پاتې دي او رسیدګي نه ده ورته شوې. او د دې په خبره چې د کمپاین تر مخه ورته وادي ورکړل شوی وي چې ستونزې ته به رسیدګي وي، چې اته د ولسي جرګې استازي چې کمپاینونو ته راغلي و سیمې ته دوی ما ورسره خبرې وکړلې چې موږ کسان سره تاسو خبرې وکړې، تاسو استازي دي استاس پروسس یو سی دی د پی دی ول چې موږ سره موضوع شې لیکه کړی، خو هغه د ځینې شخصي منافع او د تسره کې دوه لپاره مختزین شرایط کې خو د سی دغه پاساس دی کولای شي چې موږ تم راسته تسره کړی.
مجبر رحمان حبیب زای، مننه. د ازادي راډیو له خبریاله مو واوریدل چې د بلخ په چهار بولک ولسوالۍ کې خلک له د ولایت له چارواکو شکایت کوي چې له دوی سره مرسته نه شي او دوی سیلونو زپلې دي. خو بل لور ته په کونړ کې بیا چارواکی یعنی په خپل والی له پولیسو شکایت کوي او وایي چې د جنگلونو د وهالو په مخنیوي کې مرسته ورسره نه کوي. رهولان وری له اسرابات په ټلیفون را سره دی. ان مری صاحب، والی څنګه له پولیسو شکایت کوي او څه یې کړی دي؟
شبر سر تاسو د ازادي رادیو درنو سلامونه او سهار په خیر وایم. د کونړ والی چې د کوم ورځ نه راغلي دی، دغه هڅه ده چې د ولسمشر کرزی هغه فرمان عملی کی چې کوم کې د کونړ ځنګلونه وهل او دلته د دې نه قاچاق مخنیوي پاره صادر کړي دي. خو دلته یو شمیر قاچاقبر دي چې هغه د زیاتو مسولینو سره لاس لري. والی وایي چې حتی وکیلان دي چې وزیران او د خلکو سره لاس لري او دوی په قاچاق کې درګو په قاچاق کې فراخ ونډ لري او وړیا او همدغه وکیلان او همدغه خلک دي چې ځنی امرونه د ولسمشر د معاون یا نور نه راوړي، سرنوال نه راوړي یا نور نه راوړي چې دوی ته د لرګي آزاد کې خدا وایي چې منګا دیواج ولسمشر د فرمان ولی کولو تجمنی او د بل اچا امر نه منو او همدا وجه ده چې والی او خلک وي چې په تور سرک باندې قاچاق ول کیږي لرګي ورل کیږي د شپې او ورځې رواني لارې ډکې وي او د دې مخنیوي لپاره خپل والی لس کسان خپل ساتونکي د نورګل ولسوالۍ ته لیږلي دي چې هلته د قاچاقو مخه ونیسي او همدارنګه ملي اردو ته وظیفه سپارلې ده چې په لاره کې کمی موټرې وي او قاچاق پکې وي باید هغه ونیول شي. د هغې یوه روښانه او څرګنده بېلګه دا وه چې څو ورځې وړاندې په یو کانتینر کې 400 جوړې لرګي اچولي وي او چا یو د یو پولیسو د یوې قطقې یو رینجر ته مخکې روانو بل ورپسې روانو چې هغه ملي اردو ونیوله. اوس دلته دي تحقیقات روان دي خلکو نه او همدارنګه د موټر د ډرایور نه چې دا چا در کړي څنګه وو څنګه نو. خو والی وایي چې دی مجبور شو چې ملي اردو ته ووایي او همدارنګه خپل کسان ولیږي هلته. هغه وایي زه په غرونو کې د ځنګل د وهلو مخه نشم نیولی نو دومره خو کولی شم چې په تور سرک باندې قاچاق مخه ونیسم او کوم لرګي چې روان وي. والی وایي موږ ته امر شوی دی چې په کونړ کې د لرګیو انتقال چې هغه د کورونو دپاره یې څو کړکۍ وي دروازې وي همدارنګه د کور د چت دپاره لرګي د هغې اجازه شته دی خلکو ته. خو هغه په دې شرط دی شیبر صاحب چې د ولسوالۍ د کلیوالي شورا نه همدارنګه د ولسوالۍ د پراختیایي شورا نه د ولایتي شورا نه امر والی او هغې تجدید کړي وروسته د هغې نه به دغه لرګي هغه ولسوالۍ او غزي ته انتقالېږي چې خلک خپل کورونه پرې جوړ کړي. د دې نه زیات لرګي چاته اجازت نشته دی.
همدغه اجازه سې ورکړې ده سې فرزن د کورونو له خاطره. اسداباد وړوکی ښار ده نو که د اسداباد په بهانه باندې خلک لرګي راوړي نو فکر نه کوي چې هیڅکله به هم د لرګیو د وهلو مخه ونه نیول شي؟
دا شیبر سر دغه خبره صحیح ده. خو یوازې اسداباد کې نه د کونړ 1416 دي چې پنځه لاندې د کونړ او جلال آباد په لوی سرک باندې پرتې دي دلته هم خلک لرګي وړي.
په ولسوالیو کې انوري صاحب وبخشي په ولسوالیو کې عادتا خلک په خپل کور کلی کې هم دومره لرګي لري چې د دروازو او د کړکیو غم مخري او هغه کسان چې د چارتراش راغوړي او لغرونو کې را کوزوي او وهي هغه یو څه شتمن خلک وي باید چې لغوی نه کړکۍ دروازې جوړې کړي غالبا ځکه ما سره آباد یاد کړي.
نو دغه مشکل شته شي برسې ځنې خلک بیا په تیرو کلونو کې موږ لیدل چې ځنې خلکو به د خپلو شوراګان د ولسوالۍ شوراګان نمبرونه واخیستل بیا به هغه جلال آباد او نور پاکستان ته به انتقالول ډېر لرګي به وو. یا اوس هم داسې کېدلی شي چې په نورګل کې لږ لږ لرګي انتقالوي او خواجهړي بابا نه هلته ورته لارې ودرولي هغه ډکوي. مطلب دا والی چې وایي چې ما خپل کسان لیږلي دي ملي اردو ته مې دنده سپارلې ده په دې کې ویل کېږي چې پولیس ورسره پوره همکاري نه کوي چې تر څو د قاچاقو مخه ونیول شي ځکه پولیس زیات په زیات پوستې لري چک پوستونه لري او باید چې د دې مخه ونیسي. خو والی وایي چې ما سره په دې کې همکاري نه کوي.
نو والی چې دا اعتراف کوي چې پولیس ورسره مرسته نشي کولای نو بیا کیسه خرابه ده. خو لیکن مخکې تاسو دا خبر درلود چې جینو سیمو کې په کونړ کې خلکو هڅې پیل کړي دي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي هغه هڅې څنګه روانې دي؟
منګا د شیګل ولسوالۍ یو ښه مثال لري لپاره چې هلته خپله کومګه وي او د حزب اسلامي او قومندان دی کشمیر خان په نوم باندې تاسو به نوم اورېدلی اورېدونکو به نوم اورېدلی ډېر هغې خپلو خلکو ته ویل چې ځنګل سره به کار نه لري. د هغې سیمې شورا دا فیصله کړې ده چې ځنګل سره به هېڅوک ګوتې نه اوړي. د هماغه ځنګل دی چې هغه روغ رمټ پروت دی. همدارنګه په چپه دره کې موږ هغه د مانوګي ولسوالۍ ریچلام سیمه کې ځنګلو مخکې موږ یو راپور درلود چې هلته ځنګل نه وهل کېږي. هلته هم خلکو قومونو فیصله کړې ده. خو په همدغې مانوګي ولسوالۍ په کلیګل کې ځنګل وهل کېږي، کړنګل کې وهل کېږي، د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې په چلس کې ځنګل اوس وهل کېږي. خلکو برقي ارې خېجولې دي او داسې ویل کېږي چې په دې کې د یو شمېر وکیلانو لاس هم دی پکې.
او د کشمیر خان به هم د دې خاطر د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي چې خپل وسلوال پکې پټ کړي همداسې ده؟
نو کېدای شي دا مطلب مې خو هغه د سیمې خلک دا وایي چې هغه نه غواړي چې د ځنګلونو وهل شي او هغه
په دغه تیرو انتخاباتو کې کومه د انتخاباتو تور شو هم همدغه کسانو د کشمیر خان کسانو چې د انتخاباتو د بکسونو نه حفاظت کوو خپل رائے استعمالول اگر چې هغوی د قطب الدین هلال طرف ته ولاړو خو بیا هم انتخابات حفاظت کړی وو او هلته د رایو ته اجازه ورکړو چې
دا ځلې هم غواړي چې انتخاباتو کې خلک وهڅوي او کنه
تروسه پوری کوم خپل نظر نه سرګند کړی چې څه به کیږي خو قومي مشران او دا وی علما وی چې موږ ورزو او سره خبرې کوو تر څو انتخابات اجازه ورکړي او پکې خلک ګډون ته پریږدي.
روحل انوري مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په هند کې د عمومي انتخاباتو له لومړیو نتیجو څخه د جمعې په ورځ داسې معلومه شوه چې د ملت پالو هندوانو بهارتیا جنتا ګوند زیاتې رایې ګټلې دي او په دې توګه به نارندرا مودي د دې هیواد راتلونکی سریاعظم وي. د سپین ماڼۍ ویان جی کارني وویل چې جمهور رئیس بارک اوباما به هغه ته ډېر ژر ټیلیفون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له مودي سره کار کولو ته سترګې په لار دی. دا چې د هند د نوي واکمن شوي ګوند او سریاعظم اړیکې به له ګاونډیو هیوادو په خاص ډول پاکستان او افغانستان سره څرنګوي په دې اړه جانقه علي کوسی راپور لري.
د جمعې په ورځ د هند شپږو اونیو عمومي انتخاباتو ابتدایي نتیجو وښودله چې بهارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د یوه ګوند اکثریت وګاټه. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی او د هغې زوی راول وویل چې دوی په انتخاباتو کې د دغې سختې ماتې ملامت یا پړه دي. د کانګرس ګوند مرستیال مشر راول ګاندی د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې وویل غواړم نوي حکومت ته په مبارکۍ ورکولو پیل وکړم. دوی ته زموږ هیوادوالو مسؤلیت وروسپاره. په دې توګه زه نوي حکومت ته نیکمرغي غواړم. زما لخوا کانګرس ګوند په انتخاباتو کې ډېر وروسته شو. ډېر څه دي چې موږ باید ورباندې فکر وکړو. د ګوند مرستیال مشر په صفت څه چې پېښ شول زه یې ځان مسؤل بولم. د بهارتیا جنتا ګوند مشر نارندا مودي د جمعې په ورځ وویل دی به د ټولو هندیانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا ستارامان ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د هیچا پر ضد به کار نه کوي. موږ به د هیچا پر ضد کار نه کوو. دا باید بیخي په ډاګه او څرګند ډول ووایم. موږ نه غواړو چې د هند ځمکنۍ تمامیت دی د چا لخوا کم یا لږ جدي وګڼل شي. موږ زیات لیواله یو چې له پاکستان سره په مطلق ډول سوله ییز او د ملګرتیا اړیکې ولرو. دا سی اندېښنې هم شته چې د مودي او د هندوانو د ملت پال ګوند په بری سره د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې نور هم خراب شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ نارندرا مودي ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړه. د بهارتیا جنتا ګوند ویاندې نرمالا د افغانستان او هند اړیکې لرغونی او تاریخي وبلل او وای په ډېر ارزښت ورته ګوري. د افغانستان په اړه دا هغه لرغونی اړیکې دي چې د افغانستان او هند ترمنځ موجود دي. دا اړیکې د ډیر ارزښت وړ دي. موږ تل چمتو او لیواله یو چې د یو بل د ټولنیزو او اقتصادي ښېګڼې په اړه د افغانستان له خلکو سره کار وکړو. په دې ډول همکارۍ سره به موږ خبرو ته هم چمتو اوسو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي کله چې په هند کې د ملت پالو هندوانو ګوند واکمن شوی د پاکستان او هند اړیکې نور هم خراب شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې شوې دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وایي
اگر شما تاریخ هندستان رو تکرار وشین هر وخت کې بیني
که چیرې تاسو د هند تاریخ ته وګورئ هر وخت چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه شوې ملت پال هندوان په واک کې ول. د ګلګت د جګړې پر مهال اتل بهاري واجپای په واک کې و. دا په دې معنا چې کانګرس ګوند له پاکستان سره مخامخ مقابله ډیر نه ده کړې. زما په اند د افغانستان په مسلو کې د کشمیر د مسلې او د هندوانو د ملت پالنې له امله د بهارتیا جنتا ګوند بری د افغانستان په ګټه ده.
د سیاسي چارو د چیرونکو احمد سیدی په سرګندونو د هند د پارلماني انتخاباتو او د هغو د اغیزو په ارتباط چې پر سیمه به پریشتي راپور تاسو اوریده. هند ویل دي چې د افغانستان سره به دوی ښه روابط ولري او د هند نوي ګټونکو ګوند بهارتیا جنتا ګوند هم د سرګند کړی چې له افغانستان سره به دوی ښه روابط ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
له بدخشان تر هرات او له کنړ تر نیمروز بیا ازادي رادیو د سهار لو د ماشام تر او بجو پوری اوریدلی شي. هته به جو دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له صفی الله سنګ زی خبر.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی پولیس او امنیتی ځواکونه سر لنن یعنی شنبه د انتخاباتو لخ بلاک بیسون سره د امنیتی تدابیرو په مقصد همغږی کوي. د کندوز امنیتی چارواکي وي د بدخشان ولایت لپاره د تاجکستان د قنصل محبوب پر موټر هغه مهال ډزې شوي چې د کندوز تراته په دې ډزو کې چې ناپېژاندو کسانو کړي دا ډیپلومات ټپي شوی دی. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د آسیا او قفقاز لپاره د ناټو د عمومي منشي له خاص استازي جیمز اپاتو رای سره د افغانستان په شمول د سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې وکړي. رسله هغه چې د نارنجا مودی په مشرۍ د بهاراتیا جناتا ګوند د هند په انتخاباتو کې اکثریت رای وګټلې. مودی ویل د ټولو هندیانو د کیګنې لپاره به کار وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د جمعي پروګرام په اړه د درې ورځو خبرې لکم پرمختګ پرته د جمعي پروس پای ته ورسېدي. او د نټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وی هیڅوک له دې وروسته د روسیې لخوا د امنیت په ډاډ ورکولو باور نشي کولای.
نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکونومست مجله په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلی د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د نټې په اعلانې دو سره د سیاسي معاملو او جوړجاړیو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. اکونومست لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې په دې هیواد کې د جګړو موسم شروع شوی او طالبان ادعا کوي چې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. مجله زیاتوي د دوهم دور انتخاباتو لپاره د نیټې له اعلان وروسته دا پوښتنه هم پیدا شوې چې آیا ضروری ده چې بل ځل انتخابات وشي او یا د 2009 میلادي کال په څیر یو کاندید د بل په ګټه تیر شي او د لویو لګښتونو او امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي. خود مطلب د لیکون کې په وینا د ولسمشري دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې له اساسي قانون سره سم به په دوهم دور کې سیالي وکړي او غواړي چې د خلکو پر رایو سره د افغانستان مشري پر غاړه واخلي. د اکونومست په باور طالبان به چې د لومړي پړاو د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلل هڅه وکړي چې د دې پروسې دوهم پړاو له ستونزو سره مخامخ کړي. د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانې هم د افغانستان د انتخاباتو پر مسأله تمرکز کړی دی. رسپانه لیکي د افغانستان خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره له یوې خطرناکې مرحلې تیریږي. د رسپانه هم یاد کړی چې د ولسمشر کرزی د کابینې د دوه پخوانیو وزیرانو ترمنځ د انتخاباتو دوهم دور د جګړې په موسم کې ترسره کیږي. ګارډین زیاتوي د افغانستان د خلکو لپاره اوس تر ټولو ستر ګواښ جګړه نه ده بلکې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د درغلۍ خبره ده. د مقالې د لیکونکي په وینا د لومړي او دوهم دور انتخاباتو ترمنځ وخت په دې پروسه کې درغلیو ته زمینه برابرولی شي. ګارډین د مطلب په پای کې لیکي د انتخاباتو په دوهم دور کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یوازې حکومت، امنیتي ځواکونه او د انتخاباتو کمیسون مسؤل نه دي بلکې ډیپلوماټان له کاندیدانو هم غواړي چې هغوی د دې کار مخه ونیسي. ګارډین لیکي کاندیدانو ته پکار ده چې خپلو ټیمونو او ملاتړو ته وایي چې د دوی په استازیتوب درغلي ونه کړي او پریږدي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر د یوې شفافې پروسې له لارې واک ته ورسیږي او په بشپړ واک او اعتبار سره د دې هیواد چارې پر مخ یوسي.
وړاندې په خبرونه کې ساسو په شخص شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو تر هغه مخکې د تیرو څو لسیزو یو نامتو سیاستوال نیلسن منډیلا به ویل چې رګبي لوبي جنوبي افریقا یو موټی کړه. اوس په افغانستان کې نن سبا کرکټ په همداسې وی لوبي بدلیدونکې ده. په همدې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پر کورونو او خلکو د کرکټ د اغیزو په اړه یو مفصل راپور راستولی سره اوروي.
یو شمیر ځوانان په دې باور دي چې د کرکټ د اتلانو بې ساري بریالیتوبونه پر نړیوالو سپورتي تلویزیونونو د افغان لوبډلې لیدل او ان پر یوه بیګانه تلویزیون د کرکټ د لوبې په ترڅ کې د افغان ملي سرود اورېدل د دې باعث بول چې پر کرکټ زړه وبایلي او هغه ته مخه کړي.
کوم وخت چې په مکتب کې زما همسنفیان ویل چې راځي کرکټ وکړو، ما ورته وویل خو کرکټ یو نفر به بیچ کړي او نور به توپ پسې ځغلي، ما دا کار به نه کړو چې هغه توپ ما ورزش به زه وکړم چې ټوله په ټوله ونډه پشکې واخلم. مګر اوس چې وینم کرکټ ډېر خوندور لوبه ده، زه خپل ملي ټیم چې ګورم ځینې وختونه دا احساس راته پیدا کېږي، کاشکې د هغه لوبغاړي پر ځای زه وای بیټ به په لاس کړی، توپ به مې شتلی وای او دغه حریف یا هغه د رقیب به مې له مخې ایسته کړو، ډېر خونده کوي. خو کوم وخت چې موږ د نورو هېوادو بازي لوبه مې کتله، د هغوی مینهوال د هغوی هېواد خلک چې څونه به تشویق جموجوش به ما به دا احساس کوي چې دا خلک ولې دونه چیغ وي. مګر اوس چې هغه خپل د هېواد ټیم وینه چې بازي کوي، هغه احساس په ما کې چې پیدا کېږي، زه دا فکر کوم چې هغه خلک غلط چیغې نه ول، هغوی خپل احساس خپل د ملي ټیم سره بیانول.
پروشکرګا کې هره ورځ د کرکټ لپاره ګڼ شمېر ځوانان د سړکونو یوه وجه ده بندوي او لوبه کوي. دا هر څه نوي دي، ځکه څو کاله وړاندې د لوبو ځای معلومه کرزی سټیډیوم چیرې چې یوازې فوټبال کې دی، خو اوس په هلمند کې د کرکټ تر 50 ډیر لوبډلې فعالیت کوي. دوی میدان نه لري خو د دې ستونزې باک هم نه کوي. د ګرشکو سیدونکو عبدالحکیم همنوا وایي یو کال کېږي کرکټ کوي. همنوا وایي پخوای فوټبال کوي، خو کله چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې بریاوي او د هغوی چیرې پر تلویزیونونو ولیدلې، کرکټ ته راغی او اوس خپل لوبډله لري. عبدالحکیم وای کرکټ مشوره کړی دی او په ګریش کې لوبډله شنوم لري.
کرکټ زما په دې خاطر مشوره کوي خو مخبل لوبډله په تلویزیون کې ویل د خواندې راکې کرکټ، او بل کله چې موږ په ګریش کې کرکټ شروع کړی هلته هېڅ کرکټ نو باب نو بیا چې موږ شروع کړی وزه د کرکټ د یو قوي ټیم مشر یم، نو په دې خاطر باندې بیا موږ کرکټ شروع کړی، ځکه اوس ډېر ملګري هلته لرو، ډېر ځوانان هلته په کرکټ باندې اخته هم دي او فوټبال بیخي ډېر مینهوال درلودل، په دې خاطر موږ بیا کرکټ شروع کړی چې وغواړو کرکټ پر مختګ کې ځکه دا یو بینالمللي لوبه ده، نو په دې خاطر باندې بیا کرکټ شروع کړ. په ګریش کې خود دا کرکټ مینوال ډیر خصوصا بیا د امید حسن ده، ځکه امید حسن یو ډیر تکړه بالر دی، نو په دې خاطر باندې هغه مینوال ډیر دی. نو یو میاشت مخکې موږ تیر ټورنمنت په ګریش کې درلود د شپږو ټیمو، بیا چې خلاص یو څومره تیر شو چې کتل مې په یو نمره کې، ما نمره وه په هغه نمره کې کوچنیان کرکټ کوي چې زده یم، نو سم په یو کوچنی لرګي باندې کرکټ کوي، ما خو ډیر جالبه معلوم سو.
شهرت کې د ډیرو لارو په لاس راوړل سي. سپورت په طبيعي او ناڅاپي ډول انسان مشهور کوي، خو هر شهرت ځان ته شایسته او ځان ته نمونه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر محمد نبی ساخل هم شاید د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر نوم پر اوریدونکو شو لګیږي، ځکه یو په وینو او شخړو ځان راشي او بلې په بیړونو او ورزش آرام راکوي. کرکټ د کورنیو د ماشومانو د کړو وړو څخه نیولې د ځوانانو په سپورتي فعالیتونو کې هم تغیر راوستی دی. زید احمد اتل وایي لږ وخت کېږي شمانه خوسی او پټپټانې پریشدي، د لرګي په بیلټ یا ډنډه او د ټکور څخه په جوړ سوي توپ کرکټ کوي. دی وای کرکټ ځنګړ میدان نه لري، خو ماشمان د کور انګړ کوڅه او اکثر وخت هم سړک بندوي او کرکټ کوي.
ولا د افغانستان د کرکټ پر امنست کې دوه، او د افغانستان د کرکټ په نړیوالو لوبو کې لوبیدنه یو شمیر هوادواله ډیر دې ته حاصل دي چې د دې کرکټ سره مینه پیدا سي. اوس کوګر په تیر وختونو کې خصوصا د ایلمن په ځینو اطرافو کې یادلې په ځینو کلو کې د کرکټ سره چای سشنای نه درلودله، خو نن چې د کرکټ لوبې په ټول کور کې داسې یو ډول شور ماشور چې نن په افغانستان د پلانکي هیواد سره لوبه کوي، یعنی د دوی هغه مینه ورسره زیاته سوې ده. که څه هم په کرکټ ډیر نه پوهیږي، خو د لوبډلې د خپل لوبډلې په خاطر ورسره مینه زیاته سوې ده. اوس یې پیژنې په کور کې کماشومې هم، اوس زه ښه مثال د خپل کور در کوم. زما یو ډېر وړ وراره دی، بس یو لرګینه بیټ جوړ کړی دی او بس توپ دی سره غورځي راغورځي. دا پخوا نه وه، د دغه کرکټ د لوبو انګیزه سوله چې دوی ته هم دغه کرکټ رامنځته کړو. بل په بازارونو کې هم د ځینې توکو پیرو پلور بیخي ډېر سوی دی، په کوڅو کې په هر ځای کې چې ګورې د کرکټ توکي دي او بس دی کاروي، ماشومان دي ورباندې اخته دي. یعنې هغه نورو لوبو ته شاکړې ده. اوس ځینې فلکلوریکې لوبې به موږ درلودلې، اوس هغه چندانې نه کوي مګر کرکټ کوي.
په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولادوال وایي تر 50 ډېر ټیمونه کرکټ کوي. فولادوال وایي ډېرو ځوانانو د سپورت نور رښتې پرېښې دي او کرکټ ته مخه کړې ده. دا ازادي راډیو ټول هر کال دوه ځله په ملي سطح تورنمنټونو کې برخه اخلي او دوه ځله تورنمنټونه ګټلي هم دي. دول اوس هم ځوانان تمرینونه کوي سا پخوي او دوی ته مراجعه کوي او خپل نوي ټیمونه راجستروي فولادوال وای په هلمند کې په تیرو درې کلونو کې کرکټ په بېساري ډول واده کړی ده
په هلمند ولایت کې تقریبا اوس کرکټ ډېر زیات پرمختګ کړی دی لس ټیمو تقریبا موږ د ای ټیم لرو چې هغه د هارد بال یا انټرنیشنل بازیانې کوي او نور ټیمان چې دی هغه د ټینس بال چې اوس هم ټورنمنټ شروع دی ټینس بال بی ټیمان دي زه ډېر خوشحالي احساس کوم چې زه خپله د کرکټ امیر یم او زه د کرکټ سره ډېره علاقه لرم زه خوشحاله په دې یم چې زه د کرکټ سره علاقه لرم او زه د کرکټ امیر یم همدارنګه د کشتی او د فوټبال سره لا بیا هم علاقه لرم اما کشتی سره علاقه نه لرم خو کرکټ ماته ډېر د خوشحالي لوبه کرکټ خو تقریبا 15 کاله د مخه دلته کرکټ دغه سوي چې مخکنی امیر محمد عرب شار او شاغان واقعا لسراوړنی درلود یا ویلمندیان ته خدمت کړی خو اوس خوشبختانه کرکټ ډیر زیات پرمختګ کړی دی چې دغه وخت په پرپله یعنی درې چند ټیمان زیات سوي دي او نور خلک هم خوشاله دي چې لاندور هم ټیمان ډیر بلې و د افغانستان کمی لوبي چې د کاغه انټرنیشنل لوبي دی د ملي ټیم دی د 19 دی کوم چې په تلویزیون کې شول کیږي یوازې پر کرکټشانو بلکې پر ټول افغانانو تاثیر کړی دی چې ټول ویني او دا ټول هلمند هغه لوبغاړي چې مخکې کرکټ ته زړه نشه کوي اوس کرکټ کوي او لانور هم زیاتی زورس پورس ځکه د پخوا پرتله چې افغانستان هغه لوبي کولې چې په کرکټ په تلویزیون کې نشول نو کرکټ کم وو اما اوس چې کم په تلویزیون کې شول کیږي یا مثال دوی د انډیا او پاکستان او سریلانکا په خلاف لوبیږي نو دا یو تشویق دی کرکټ لوبغاړو لپاره کرکټ کې لوبغاړي نور هم زړه نشه کوي کرکټ
لشکرګاه د نور لوب لپاره نسبت پر کلپونه او میدانونه لري خو د کرکټ لپاره نه لوبغاړي او د کرکټ مسولین د هیواد د کرکټ بورډ څخه په دې برخه کې مرسته غواړي قبل شکرګه کې کرکټ د ډیرو ځوانانو فکرونو او ذوقونو ته تغیر ورکړی دی نو د ورزش د بازار رنگ هم اړولی دی د سپورت د توکو د خرڅلاو بازار ټول د کرکټ د توکو په بازار اوښتی دی تاج محمد د وړاندې د فوټبال لپاره جامې او بوټونه خرڅول دی وایي اوس د کرکټ له امله د ده کاروبار ډېر سوی دی مشهوره سوی دی او د کرکټ اړوند توکو د رانیولو لپاره د ولسوالیو څخه هم ځوانان راځي او د کرکټ پر توکو پریمانه پیسې ورکوي
د ورزش سامانونه دا اووه کاله کېږي زه په هلمند کې د لیبر لشکرګاه ښار کې دوکان لرم دلې خرڅومه په دې وروستیو کې چې کرکټ واده کړې ده په زما په دوکان کې د فوټبال تر شان اوس د کرکټ شان بیټ دی دا لکړی دی همداشان دغه شان د خولۍ دی او دا بالونه دي دا ډېر سوي دي زموږ په تجارت کې هم ډېر پرمختګ کړی دی ځکه هغه څه چې دکان ته راوړل کېږي هغه وځي پاتېږي نه خرڅیږي اتمان خرڅیږي نو په خو ما دغه شان ته یو دکان درلودي دا د پټوالو د کرکټ شان خو لږو په هغه وخت کې ما یو دکان درلودي خو اوس چې دغه د کرکټ شان او د کرکټ پرمختګ کړی دی مینواله پیدا کړل د پیلمن کې خپل د کرکټ د ټیم کسان راځي شان لانی سره څخه نو ما اوس درې دکان کړی چې هر دکان په 1000 افغانۍ ما کړی دی چې 12000 افغانۍ کېږي زه د اشتي ډیر زره غوانی ورکوم درې دکان مې کړې دي زما به ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي ځکه زما تجارت واده کړې زما دکان واده کړې ده او زما په دکان کې سودا ډیر کیږي په خوا دا سودا په ټپ ولاړو اوس بيخي چې زه ما شام ته څو نه غواړم هغه کې هغه غواړم هغه به ما تر ورسېږي
خراب پر و دنګ میدان ته دی ورلو موسم دی یې د کرکټ چا دل مو بیا دی ولولو موسم دی یې د کرکټ چا دل مو بیا دی ولولو موسم دی
کرکټ په هلمند کې واجد د ځوانانو ژوند نه دی و دکاندار ژوند هم بدل کړی د هیواد د کرکټ د ملي ټیم د اتلانو نصر کېدونکو هلو ځلو او پرله پسې بریاو ځینې سندرغاړي هم اړې سړي چې په دې اړه سندرې وایي یعنی کرکټ پر هنر هم تاثیر وکړ خلک وایي کچیر هغه تنکي ځوانان چې د لاچارې توپک انتخاب کړی دی او جنگ کوي کرکټ انتخاب کړي د ژوند له ډېرو ستونزو به خلاص شي د ژوند کې او د وسولیز انسان په حساب د نور انسان په منځ کې د شو شهرت سره ژوند وکړي محمد الله استای د ازادي رادیو خلمه
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
آزادی او اوریدونکی،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تر ډیره د انتخاباتو په اړه دي. ځینې اوریدونکو غوښتنه لري چې هغه کاندیدان دې محاکمه شي چې په تیرو ټاکنو کې درغلي کړې ده. اوریدونکو پر نور مسایلو هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په لوي چې په اونۍ کې دوه ورې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. اوس هم د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه دي.
اوس په سبا د کابل کوټ سنگین افتمال سوایم د انتخاباتو مبارک. خو د انتخابات ډیر سره وکړو، ملت خو ډیر زحمت وکړو. یو وایي پاره کوم شرایط کې وو که زحمت وو رایې درکړې، تاسو باید د انتخاباتو کارونه سره لنډ کړي. موږ د ملت خلک یو، ملت خلک کوم در بدره کړو. هېڅ تاسو ملت چرت کې نه یاستئ، نو د ملت غم در سره ده. که د ملت غم در سره وای ټول مسکینان هم در بدره کړو، بیا کاره ګرځي، خاص سره ګرځي. یې خاصه خو د غوره د غریبانو ته پام وکړي.
افغانستان بیوزل او مجاهد دربدلی دربدلی او زوربدلی ولستا یو پیام وړاندې کوم. تیرو تل ټاکنو په حقلا که څه هم تیرې تل ټاکنې شپاړسم د حمل د افغانستان ولس یوه حماسه وکړه. په غوږ اکثریت سره ووتل د افغانستان د راتلونکي لپاره هغه ملي پروسه چې ټاکنې دي چې په ټوله نړۍ کې ډېر ارزښت لري. یعنې یو مملکت دپاره ټول ټاکنې چې دي لومړی بنسټ جوړوونکي دي. په ډېر قهرمانه ډول د افغانستان ولس را ووتو، خپله قیمتي رایه د افغانستان د آینده د انتقال دپاره ورکړه. اوس مې د هغو نماندانو څخه چې ټاکنو ته ولاړ وو لکه د ریاست جمهوري نماندان، د دوی څخه مې غوښتنه دا ده چې د تېرو ټاکنو اعلان یعنې نتایج یعنې پایلې جنجال پکې جوړ نه کړي چې ما سره بدغلی شوی څه شی ده. چې موږ ګورو د افغانستان ولس دلته باید عادلانه قضاوت وکړي.
زه نوازم د کونړ ولایت نه. زما پیغام تاسو ته دا ده چې په راتلونکي د انتخاباتو کې د امنیتي وزارت سخته خراب شوې ده. نو موږ د دولتي چارواکو نه دا غواړو چې تر دې دمخه چې انتخابات وشي باید خپل امنیتي ځواکونه او هغه ادارې چې کشتي ورسانونه دي هغه باید داسې تر مخه چې دغه د انتخاباتو د ټاکنو ځایونه وي باید هغه کشف او هلته هغه تشکیه کړي چې په صحیح او په آزادانه ډول باندې د راتلونکي انتخابات وشي، په هغې کې کومه درغلي ونه شي.
باید چې د افغانانو رایو ته سوک ونه کتل شي. کوم چا رایې ډېرې وړې وي هغه باید د افغانستان رئیس جمهور شي، نه د کوم یو جزې په اساس باندې.
کندهار ولایت د پنجوی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د افغانستان خلک دي ډېر بې سواده خلک دي. موږ اول هم نه دیارلس څوارلس انتخابات ته وسرنه اول نه چې عبدالله اشرف غني ولاړ وای خامخا دا نتیجه ورکوله معلومېده چې یو نه یو به کامیابېدی. څومره بې سوادي هم دومره ناپوهي ته څه په درد کوي کی بچی کو تفری دی رتا منګه فازا به امپلیور دو پولیس ټول زحمت کی پراتی دی. تو خدا په لار څه څه بچا کی بچا کی کنه بچا کی ګم ګرځي ورې دی فری دی چې ما غوا بچا شي.
یو درو د درانه د پاکستان سوي بلوچستان زله چاغه سند دراتلم کې جمهور رئیس او د ورته چارواکو څخه نه د ارزور چې د افغانستان کم معدن د پاکستان د لارې راوړل کیږي او نور ممالک ته انتقالیږي. دا باید مخنیوی وسي او د افغانستان د لارې انتقال شي.
مانم د نجیب د پکتیکا اوسیدونکي سیلیز ونګ په کلاګي مخان کوم. زه په هایڅي کې پښتني په هایڅي کې خور در پیام زو چې دوه کاندید نشي دا سیری ته وي چې کلاګي دوه پلاسه دي کلاګي درې پلاسه دي. دا خو د موږ د افغانستان مخه څو کار وځوي راي چې څو کور دي چې څنګه یو او څه مخه به زحمت په غاړه کوي چې مخه پرې په غاړه کوي خلک ته دې ډول خور ته خپل نو چې چاته چې کوي او بل نه مخسر د ملت د دوکا کړي نه دا خپل کاندیدان دوکا کړي خلکو ته یو وادي وکړي چې موږ څه پیسې دا کوم موږ څه دا کوم غریبانو نه پکې غریبانو نو کوم څه پکې نه کوم څه کوم څه نه دي چې په دې دین څه باید کړی چې موږ څه پیسې دا کوم دفتر نه خلاص کی خلکو خپل دې دې مصرف باندې دفتر نخلاص دیگه مثلا پنج کورن جو دفتر خلاص شو ولا مول کمپاین نو کو نه پاره ور وسط على رسو کو لو چې راځي ما فکر کرای وسط چې کله انتخابات څو غس کاندان کو په لاله وا تخلي کوم شماري بدل کړی
کندهار ولایت څخه ځمه تر کوم دغه د انتخابات په باره کې چې درغلي کېږي او یا سیاسي کمیسیون ځانه کي چې نن سبا ته یې کوي دا د ملت ورایي ته په سپکه کتل دي نو زموږ د انتخاباتو کمیسیون څخه او د ټولې په دغه پروسه کې د سلي د هغو څخه ټولې خواهش کوو چې د انتخابات په سپي صورت باندې د رایي وڅېړي او دغه سپي رایي واقعي رایي سره جلا کړي.
نور رائے سی بل پڑاؤ تو بلا رہا مجھے بل کیا کرا ہے نور کو یہ بل فضی خود خود فضی جذبادہ پیغام
زه محمد مجید روغ لیونی د کونړ څخه مونږ د خواهش لرو چې دا خلک چې انتخابات دویمه پړاو ته وړي دې کې به مشکل پیدا شي. یو دویم خبره دا ده هر یو ولسمشر چې څه کم شعارونه وایي هغې نه مونږ هېڅ اطمینان نه یو. مشکل مونږ هم دا لرو چې ادارې پاسات بې امني ده او دا خلک هم دا وایي آیا څنګه کولی شي چې ادارې پاسات ختم کړي او څنګه کولی شي چې دا وطن ته امن راولي.
زه قاری علی خان د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاش کوټ د سربند کلي نه په تماس کې یم. زه د نوي جمهور رئیس څخه دا غوښتنه لرم چې د خپل د کار د لومړیتوبونو په اساس باندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو وزارت جوړ کړي. دا به ستا د کار د لومړیتوبونو څخه یو سلام با احترام.
بله محمد حسین د روزګان ولایت کې جاب ولسوالۍ ستامت کوم. زما غوښتنه د سیاسي جمهوري کاندیدانو څخه دا ده چې باید د افغانانو رایې ته احترام کېږدي او افغانان نور د دې حوصله نه لري چې بعضې کسان غواړي چې په انتخاباتو کې ګډوډۍ رامنځته کړي. او دا خو د لمر غوندې روښانه ده چې کم کاندید برنده دی. ضرورت دې ته نشته چې نور په افغانانو باندې بیا داسې یو کړاو منځته راسي چې موږ خو سل په سلو کې په دې باندې یقین لرو چې انتخابات به دوم پړاو ته ولاړ شي.
دا غنه وای د زموږ چې تاکل چې د دې خپل دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یو سول شرعي نظام راولي. ار سره چې تاکل چې او ته دې کې معلومات وي زه دا نه غوښتنه ده. او دوه هم سره دا وژنه بالا باندې کې او خدیجه نو خلک لاس واخی او افغانستان دې بالا نه پټه پټه کوي.
انتخابات نه باندې یو یو څنګه په بل کې دتی یو بل په بل کې دتی او خلک هغه چې اچول تشويش کې اچول دا به دتی چې د اریو د څنګه په سر د خپل اچول دي خو دې تک زای ماغه ته وبا چې پنت دی په دې باندې باشي یاره وخت لګې دي اریو ته سره راځي چې یار کا کول اړ دي اما خپل څنګه به دي ځوان اما ته به زه ته اقتصادي
محمد محارم د هلمند ولایت مارجول سلینا د افغانستان د شمالي ولایتونو نه یو شمېر ولایتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تشکیل کړی ده چې د حمل د شپاړسمې نیټې ټاکنې دوی ته د منلو وړ نه دي. زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درنښت هیله کوم چې شمالي ولایتونو نه یوازې د دوه درو ولایتونو د شکایت په اساس انتخابات دوهم ځل ته نه بیایي. ځکه که دوهم ځل انتخابات کېږي نو پایله به دا وي چې خو به هغه پښتون مېشت ولایتونه چې دي د هماغه خلکو به د خپلې رایې د ارزښت باور له لاسه ورکړي او په همغه پایله به هم دا وي چې د دوی رایې ته به یو ډول سپکاوی وي چې د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په ورځ باندې له سختو شرایطو سره سره او په زیاتو ګواښونو سره سره بیا هم دوی خپل کورونه پرېښودل او د رایې ورکولو محلونو ته لاړل.
مونږ دا غواړو چې باید انتخابات دویم پړاو ته لاړ نه شي. هر یو کاندید غواړي چې دویم پړاو ته انتخابات لاړ شي. هغه یو جنایتګری ده ځکه چې دغه انتخابات کې دومره کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده چې سلو نه شمېر یې زیات و. او که چېرته کم کاندید هوښیار وي ځان ته هوښیار وایي هغه هېڅ قسم نه شي ویلی چې دویم پړاو ته انتخابات لاړ شي.
وردام ولایت چوری ولسوالی سمزامات کړی زه د افغانستان د دوه مختص کاندید پنځه هر یو لپاره د الله عبدالله او اشرف غنی څخه مداخله د چا انتخابات وم پړاو ته بولنی دي جړیت سره کیږي د افغانستان بودیجه چې دا باید پر د مظلوم افغانانو پر شتخانو پر کلینیکو پر سړکونو باندې ولګیږي
بنا فادر جنگ را وقت کرد و سوالی نخبری کام سنگین و سوالی که تدایه کانوات شد موجبه جرا کولا بخراغ و سوالی که اندخابات دی کمزوری و که دولت نپر هم پیر من جلال ملکیان او باز نپر و که اندخابات که کمیسیم نکار کهو مو آگه تا که خط پوری جار کاری کلی را رای کلی را استعمال شوی نو یونیم در رای نگه استعمال شوی او آگه پنجو در رای آل تا پودا کل
کله مارو نو توایم کې فراتلو کو انتخاباتو کې پرغه پیمانه باندې برخه واخلي دا انتخاب د کلم او د توپک تر باندې مقصد راوځي پرغه پیمانه باندې ټول ولسرای ورکړي
زه خان زره منوال د پکتیا ولایت د یاربل سوال مشهون کم د افغانستان د وسلوالو مسلحو پوځونو ستربرستیز او د افغانستان ملي دفاع وزیر ته د غارس کوم د خوښ ورته کوم چې کوم هغه د ملي وردو منصبین په رسخوتۍ چې یا په چکر راوځي لطفا په کراولو کې داسې فلمونه واستوئ کړو ورته کوم ته چې یونیفورم سره دې نه وځي یونیفورم نه اکثره خلک غلطې استفادې کوي نو دا خواهش کوو هر خلک چې زما پیغام واوري هغه پوهېږي چې د نظامي خلک ولې بان شي ځکه دا تادی راډیو دی ټول نړۍ دغه پیغامونه واوري نه غواړم چې اصل مطلب تراشم خدای جدی خواهش کوم ولوی درشی صاحب نه چې هغه کلوردګان چې په کابل او په ولایتونو کې دي چې استلام واسي چې د ملي اردو د جنډو نه ونه سره تر عسکره پورې یونیفورم سره بازار ته نه وځي
زه خان زاده مینوال د پکتیا ولایت زادی اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدي او د افغانستان د ملي اردو ستر جنرال لوی دریسی شیرمحمد کریمي ته او د افغانستان داخله وزیر داودي صاحب ته دغه عرض کوم هغه دا چې کوم نظامي خلک چې بدون د وظیفې نه بازار ته راوځي لطفا خپل یونیفورم دې په کوټه کې یا په کاغذ کې پرېږدي اکثره د ملي اردو نظامي خلک پولیس هر ارګان خپل دریشۍ نه غلط استفاده کوي او ټول بازار په نظامي خلکو لړلې وي خلک چندان نظر نه ورته کوي نو دغو نفر نه خواهش کوم چې هغه خلک که ډګروال وي که برید جنرال وي که ډګر جنرال وي نو خپل یونیفورم دې په اتاق کې پرېږدي بدون د وظیفې نه بدون د کوم موټر چې ولري هغه نه یونیفورم ته د بازار ته نه راوځي
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کې یم د افغانستان ټوله د اردو ډېره په زړه پورې ده او ویاړلې ده ښه اخلاق ښه چلند ښه رویه خو د بد عمرغه په سلو کې دا داسې پیدا کېږي چې ټول اردو د خلکو تماشه کوي
د ننګرهار ولایت خپلواک مبارک پنځم ډول ګرانو افغانستان کې چې تر کوم انتخابات د افغانانو لخوا ترسره شو دا په دیموکراسي باندې باور و ځکه چې افغانستان چې قوي او دیموکراتیکو اصول باندې برابر دولت جوړول نه غواړي ځکه د دې د غفاو چې افغانانو لپاره جوړ کړی دی د دولت قانونو محصول دی چې کلشنکو په ور کړی دی دوی دلته یو قوي ځواکمن دولت نه غواړي واړی چې دوی شروعاتي په حکومت کې پاتې شي او بیرته واګې ورته وسپاري اوسني دولت کړی بیرته فعال شي بیرته زوړ او شلګل دولت غواړي
ګورئ مخکې د راډیو خبر سره چې دا پاکستاني پوځیان یې مخکې ویلي بل دا اوس رالي دا څنګه دغه وی هلته مخکې ویلي دلته مخکې ویلي دا به خپله افغانستان کې یو څه څه تخصیبات شي افغانستان د دوه دوه واټ افغانستان اخر به شي باندې ودرېږي هر ځای د دوه هیله ته نو ټول چارواک څخه چې دا یو غني او خوي سرکشي هم شران چې نور یو دوه مو شران سره خبرې وکړي دا سال یو هر ځای به مختلف د دغه مفصل سبا د دغه مفصل خو جمع نه دو بارني ځواکونو سره دې د ارسست مونږ وښوم د مخکې دې دا سره چې څنګه دا
طالبان په خپل کنداري له سوفټر څخه مخکې کوم اطرین پروژه چارواکو شین رحمت الله علیه متاسفانه یو واجب ترکمنستان دی محترم او په طالبات کې د طالب په کپې طالب کې ایران هم مختصر دی د سندک کې پاکستان هم فرانسې کې کاریز او توای چې مکمل لاندې کړی دی کانال یې هم مختصر کړی دی چې مار ټول سوالي کې او دې حکومت راغلی دی پاکستان لاندې کړی دی راغوښتی دی ډېر مختصر کړی مار ټول سوالي حکومت واستوي د بادینی کمرګن کاریز دا ټول مخکې پاکستان باندې مختصر دی او د افغانستان د کندهار حکومت مکمل په خبر دی او
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه وو. ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسایلو دي په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.